دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجملان د خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې په دې وبخې د ماسپخین 4 بجې شوې په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورتونه لرو د باور چې افغان حکومت په ولایتونو کې د یو شمیر امنیتي چارواکو د صلاحیتونو د زیاتولو پریکړه کړې ده د هلمند والی وایي چې د لشکرګاه پر شاوخوا جګړه په څونه کې به پای ته ورسیږي همدارنګه به د سیمې او نړۍ په خبرونو کې واورئ چې ناټو د اروپایي شورا او د اروپا پارلمان مشران وایي دوی د روسیې په وړاندې یو سخت دریځ ژمن دي خو بیا هم له دې هیواد سره د خبرو ور نه بندوي فرانسوي چارواکي وایي روسیا غواړي پاریس ته د ولسمشر ولادیمیر پوتین سفر له ولسمشر فرانسوا اولاند سره د خبرو د اجنډا پر سر د اختلافاتو له امله شاته وغورځي خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو ته قسم سولمل نه یوړو
لمړی هم تر دې دمه د مهم خبرونو سرخطونه ده ولسمشر لمړی مرستیال فاریاب ته روان سو هلمند ته تازه دمې ځواکونه رسیدلي او د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوي کمیټه وایي دوی د خپل کار دوهم پړاو پیل کړ د هم بشپړ خبرونه ده فاریاب د غورماچ ولسوالۍ له سقوط سره سم د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم شمالي ولایت فاریاب ته نن سفر وکړ د شغلې دوستم ویاند بشیر احمد تیانج ازادي رادیو ته شیبه مخکې په دې اړه وویل
د یوې غورماچ
ولسوالۍ تیره شپه سقوط وکړ نو پریکړه داسوه چې فاریاب به شمال ته د طالبانو د توجه او حملو په خاطر معاون صاحب هلته سفر وکړي د فاریاب د پولیسو ویاند عبدالکریم یورش د معلوماتو له مخې د غورماچ د ولسوالۍ ودانۍ نن سهار وختي تر سختو جګړو وروسته د طالبانو لاسته ولوېده او امنیتي ځواکونه په نږدې یوې اډې کې ځای پر ځای سوي دي د هلمند والی وایي تازه دمې ځواکونه دغه ولایت ته رسېدلي او ډېر ژر به د مرکز لشکرګاه شاوخوا سیمه کې تصفیوي عملیات پیل سي حیات الله حیات نن په یو خبري ناسته کې وویل چې دغه ځواکونه له مرکز او کندهار څخه لشکرګاه ته رسېدلي دي
بیگا تقریبا د شپږ سورت وسو شاوخوا پورې کماندوی پیاده ضربتی او داز واکونه لخکرګاه ته راورسیدل تر څو په مختلفو سیمو کې د دښمن سره د موجوده قوتونو ترڅنګ مقابلې د پاروزی او دښمن د لخکرګاه د څنډونه په شاکو
وسلوالو پرند لشکرګاه په شمال کې دوهم امنیتي حوزه ته ننوتل او یو شمیر سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستلې خو د ورځې په اوږدو کې افغان ځواکونه بیرته وتوانېدل چې دوی د شار له اړوندو سیمو په شا کړي اخوا د غور د امنیت قمندانۍ د امنیت امر ضیاءالدین ثاقب وایي چې طالبانو نن سهار له څو خواوو د غور د دولتيار پر ولسوالۍ حمله وکړه چې لا هم هلته جګړه روانه ده له سیمې د ازادي راډیو خبریال وایي د غور له مرکز مرستندوی ځواکونه سیمې ته ورسېدل دلی خو له هم د تلفاتو د دقیق شمیر په اړه معلومات نسته او روسي کورونی خبر دا چې د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمشنرانو د غوراوي کمیټه وایي دوی د خپل کار دوهم پړاو چې د اسنادو څېړنه او په شرایطو د وړ کسانو د لیست برابرول دي پیل کړی د غوراوي د کمیټې غړي یوسف رشید نن ازادي راډیو ته وویل چې شاید دا پړاو دوی اونۍ وخت ونیسي چې وروسته به بیا له متقاضیانو سره د مخامخ مرکو بهیر پیل سي د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوروي کمیټې له نږدې دوه نوې راهیسې خپل کار په رسمي توګه پیل کړی دی دا تر دې دمه د افغانستان اړوند مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه زموږ همکار نوریاس نوري وړاندې کوي
فرانسوي چارواکي وایي روسیه غواړي پاریس ته د ولسمشر ولادیمیر پوتین سفر له ولسمشر فرانسوا اولاند سره د خبرو د اجنډا پر سر د اختلافاتو له امله شاته وغورځوي رویټرز د فرانسې د ولسمشرۍ د دفتر د سرچینو په حواله نن خبر ورکړ چې روسي چارواکو هغه وړاندیز نه دی منلی چې پوتین به د اکتوبر په 19 له اولاند سره په کتنه کې یوازې د سوریې د حالاتو په اړه خبرې کوي دغه سرچینې ویلي چې کرملین او ایلیز نن سهار هم له یو بل سره اړیکه ټینګه کړه او پوتین ته د سوریې په اړه د خبرو لپاره د یوې کاري غونډې اندیز وشو او ورته وویل شو چې ولسمشر اولان به په نورو غونډو او مراسمو کې ګډون نه کوي ټاکل شوی و چې پوتین به د فرانسې پلازمینې ته د سفر په ترڅ کې له اولان سره پر کتنې سربیره په پاریس کې د روسیې ارتودوکس کلیسا پرانیزي او د روسیې د هنر له نندارتون څخه لیدنه وکړي فرانسه د هغو نړیوالو هڅو مخکښه ده چې د سوریې په حلب ښار کې د یاغیانو په تر کنټرول لاندې سیمو د روسیې او د سوریې د جنګي الوتکو د بمبارۍ د پای ته رسولو غوښتنه کوي. د دغه بمبارۍ په نتیجه کې په سلګونو ملکي وګړي وژل شوي او په لسګونو زره نور عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. روسیه د اکتوبر په نهمه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په سوریه کې د اوربند ټینګېدو لپاره د فرانسې لخوا وړاندې شوې د پریکړلیک مسوده ویټو کړه. د ناتو د اروپایي شورا او د اروپا د پارلمان مشران وایي دوی د روسیې په وړاندې یو سخت دریځ ته ژمن دي، خو بیا هم له دې هېواد سره د خبرو ور نه بندوي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ، د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک او د اروپایي پارلمان مشر مارټین شولز د دوشنبې په ورځ په جرمني کې په یوې غونډه کې د موسکو په وړاندې د یوې انډول شوې پالیسۍ غوښتنه وکړه. شولز وویل موږ نه غواړو روسیا لویدلې وبولو، بلکې موسکو ته باید ووایو چې موږ هغه کړوړه چې تاسو یې کوئ غندو، ځکه هغه غلط دي، خو له دې سره سره د خبرو ور تر هغو خلاص پرېږدو چې تاسو خبرو ته چمتو کیږئ. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ وویل له دې سره سره چې روسیې له سړې جګړې راهیسې په پراخه کچه خپل پوځي ځواک پیاوړی کړی، خو بیا هم له دې هېواد سره د رغند اړیکو غوښتنه کوي.
We have seen that they have developed new capabilities.
موږ لیدل چې هغوی نوې وسلې ځای په ځای کړي دي. دوی ډیر ځواکونه ځای په ځای کړي، خو اساسي اندېښنه له دې حقیقت سره تړلې ده چې دوی د خپلو ګاونډیانو پر ضد له قوې څخه کارولو ته لیوالتیا ښکاره کړې. بلګې د اوکراین، کریمیا، د خو په ګرجستان کې هم دا کار کړی. دوی په مولداوی کې هم د دې هېواد حکومت د غوښتنې خلاف ځواکونه لري. موږ نن یوه روسیه وینو چې لا قاطع ده. موږ یوه پیاوړې روسیه وینو، یوه داسې روسیه چې لیواله ده له قوې کار واخلي. د اروپایي شورا مشر توسک هم وویل چې له روسیې سره عادي اړیکې یو هدف دی، خو له هغه مهال رئیس چې په 2014 میلادي کال اروپایي ټولنې پر روسیې د اوکراین د کریمیا د ټاپو وزمې په خاطر چې له خپلې خاورې سره یو ځای کړي بندیزونه لګولي، هیڅ نه دي بدل شوي. د قزاقستان امنیتي ځواکونو د هېواد په تر ټولو لوی ښار الماتی کې درې مشکوک تروریستان نیولي. د قزاقستان د ملي امنیت کمیټې د سهشنبې په ورځ وویل چې نیول شوو کسانو د قانون د تنفیذ پر چارواکو تروریستي حملې پلان کړی وي. د دې کمیټې پلټونکو په یو بیان کې ویلي چې له مشکوکو کسانو سره یې پر افراطي لیکنو سربیره داسې ټوټې موندلي چې په چاودیدونکو وسیلو کې ترې کار اخیستل کیږي. د ازبکستان سرپرست ولسمشر شوکت میرزایف د اساسي قانون د ورځې په ویاړ چې د دسمبر له 8 سره برابره ده، د بندیانو د بخښنې وړاندیز کړی دی. د ازبکستان د پارلمان سنا جرګې وویل د دوشنبې د ورځې په غونډه کې دغه وړاندیز چې له مخې به ښځینه بندیان، هغه بندیان چې په کم عمر د ترسره کړو جنایتونو په خاطر زندانی شوي، او هغه نارینه بندیان به چې عمرونه یې له شپېتو اوښتي، او هم بهرنیان او معلول بندیان خوشې شي. سنا جرګې به په دې اړه وروستۍ پرېکړه د چهارشنبې په ورځ وکړي. دا د ازبکستان د پخواني ولسمشر اسلام کریموف تر مړینې وروسته لومړی ځل دی چې دا هېواد بندیان بخښي. یو نوی راپور چې د ملګرو ملتونو د ایسایو پر اساس برابر شوی اټکل کوي چې په نړۍ کې به شاوخوا 200 میلیون نجونې له 18 کلنۍ مخکې په زور واده کولو ته اړ کړای شوې وي. دغه راپور چې د ماشومانو د ساتنې یا سیف د چلډرن ادارې د ماشومانو د ماشومو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت نن خپور کړی وایي په هرو 2 ثانیو کې تر 15 کلونو کم عمره یوه نجلۍ په زور واده کولو ته اړ ایستل کیږي، او ډېرې نورې نجونې یوازې د 10 کلونو په عمر په زور ودیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې د ادارې د اټکل له مخې تر 2050 میلادي کال پورې به د هغو نجونو شمېر چې په کم عمر واده کولو ته اړ شوي شاوخوا 1200 میلیون نجونو ته ورسیږي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د هم د کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سانتي ګرید په کچه اټکل شوې. نن به په اکثرا لویو ښارونو کې به آسمان صاف وي او هوا به نسبتا سړه وي. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه وه. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 10. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 11. په مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه 14. په بدخشان کې د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 11. او په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 19.
دوستانو زموږ غږ له ساده رادیو نه اوري. په روانه خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. په بورې شپان حکومت په ولایتونو کې د یو شمیر امنیتي مسولیتونو د یو شمیر امنیتي چارواکو بخښي صلاحیتونه ډېروي. په دې اړه د ولسمشر ویان هارون چخنسوري نن څرګندونه کړې چې وایي
اونا به اساس ارزیابی های خاص و مشخص و شرایط خاص خود دستین بگیرن که بعضی از صلاحیت های دیگر هم بر مسئولین امنیتی در ولایت واگذار کنند تا اونا بتونن.
په دې موضوع په ریپورت سربیره مو د هلمند والی لاغه څرګندونو خبره وو چې وای دی ولایت ته نوي ځواکونه رسیدلی او په څو اونیو کې به د لښکرګاه ښار شاوخوا سیمې له وسلوالو پاکې کړي.
نوي تازه دمه قوتو سره به انشاءالله هغه ځانګړي پلانونه چې موږ لرو موږ به په دې وتوانېږو چې دښمن د شاوخوا سیمو نه په شا کړو.
د افغانستان په ګډون په ځینو هیوادونو کې په هر وو ثانیو کې وتر 15 کلونو کم عمر انجلۍ ودیږي. دا هغه موندنه ده چې د ماشومانو د خوندیتوب موسسې لخوا خبرې شوې دي. په دې موضوع د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون لویان رفیع الله بیدار سره غږیدل یو مرکه اوري. په دې وروستیو کې د افغانستان امنیتي وضعیت خراب شوی. وسلوالو طالبانو د کندوز سربیره د افغانستان په جنوب او لویدیځ کې په خاري سیمو بریدونو ته زور ورکړی. پر دې موضوع د ازادي راډیو یو بحث خپریږي که وخت و نور رپورټونه او نړیوال مسایل هم څېړو. را سره اوسئ. افغان حکومت په ولایتونو کې د یو شمیر امنیتي چارواکو صلاحیتونه زیاتوي. د ولسمشر ویان هارون چخنسوري وایي د دې اقدام له مخې به د امنیتي سکتور چارواکي په خاصو شرایطو کې خپل ځینې صلاحیتونه د ولایتونو چارواکو ته سپاري. یوسف خان زدران له کابل په موضوع نور تفصیل لري.
د طرزالعمل او کاري اصولو له مخې د ولایتونو امنیتي مسؤلین ځانګړي صلاحیتونه او مسؤلیتونه لري، خو اوس افغان حکومت پریکړه کړې چې په امنیتي بنسټونو کې د کارونو چټکتیا په خاطر په ولایتونو کې د امنیه قمندانانو په ګډون د امنیتي مسؤلینو صلاحیتونه ډېر کړي. ټاکل شوی چې له ارزونې وروسته د دفاع او کورنیو چارو وزیران او د ملي امنیت رئیس خپل ځینې صلاحیتونه په ولایتونو کې امنیتي مسؤلینو ته پریږدي. د جمهور رئیس ویان هارون چخنسوري د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در جلساتی که برگزار میشه جلسات امنیتی
په هغه امنیتی جلسو کې چې هر ورځ جوړیږي پریکړه وشوه چې د هیواد امنیتی او دفاعي بنسټونه چې د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونه او امنیت ریاست پکې شامل دي د ځانګړو ارزونو او شرایطو وروسته خپل ځینې نور صلاحیتونه هم په ولایتونو کې مسولینو ته وسپاري تر څو هغوی هم په خپلو پریکړو کې سرعت ولري او کارونه ژر تر سره کړای شي.
د پداس حال کې چې د کندوز په ګډون د ځینو هغه ولایتونو چارواکي چې جګړه پکې روانه ده ادعا کوي چې مخالفینو ته د ماتې او ځواب ورکولو لپاره ډیر وخت د لوړ پوړو چارواکو اوامرو ته انتظار باسي. د پوځي چارو کارپوهان وایي چې د ولایتونو امنیه قمندانان په خپل سر د عملیاتو د ترسره کېدو صلاحیتونه نه لري. د کورنیو چارو پخوانی وزیر مجتبی پتنګ په دې باور دی چې په ولایتونو کې امنیتي چارواکو ته د ځینو واکونو ورکول د دې سبب کیږي چې د وسلوالو مخالفینو حملو ته په وخت ځواب ورکړل شي. ښاغلی پتنګ په دې اړه وایي
نسبت بازی که مرکز تحلیل ارزیابی میکنه وضعیت امنیتی را
ده ده پرزای چه مرکز امنیتی وضعیت تحلیل و ارزیابی کردی ولایت شکوالی سی چه اغا وارزوی چه دشمن پا کم زایی که پا کم کچه دی او سرنگ عملیت باید تر سرسی چه ده کار شد تمامی جی خود زین قطعات لکه سرحدی پولیس آمان ازم ده چچک برگون قطعه دیر وقت لمرکز هدایت اخلی ده باید منسجم سی او دخپل ولایتونو لامنی قماندانانو هدایت وخلی چه ده کار بر دیر گتور تمام سی.
خوب ورته وخت کې د ولایتونو امنیتي چارواکو په مدیریت کې د کمزوري اندېښنې هم شته. د کورنیو چارو پخوانی وزیر مجتبی پتنګ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در سطوی پایین کمانډان صاحبای کې هستن
کلو په ټیټه کچه قمندانان صلاحیتونه لري، خو ستونزه زده ده چې ځینې قمندانان صاحبان او چارواکي خپل صلاحیتونه نه پیژني. دا چې وایو چې په ولایتونو کې د مدیریت کمزوري موجوده ده او یا د کار کډرونه کم دي له همدې ځای منشأ اخلي او څوک چې خپل واکونه ونه پیژني نو سخت ده.
د نظامی چارو کارپوهانو په باور د امنیه قمندانانو په ګډون د ولایتونو امنیتي مسؤلین د تدارکاتو او لوجستیک په برخه کې لږ صلاحیتونه لري چې ځینې یې ور ډیر شي دا به د ځواکونو ترمنځ د فعالیت او سرعت د ډیرېدو سبب وګرځي. خو دوی وایي چې باید په دې برخه کې جدي څارنه هم موجوده وي تر څو خپل سریو ته زمینه مساعده نشي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
دوستانو د هلمند والی وایي د لخکرګا پر شاوخوا به جګړه په څو نیو کې پای ته ورسیږي. د هلمند یو شمیر چارواکو او د دې ولایت والی حیات الله حیات نن په یو خبري غونډه کې وویل لشکرګا ته د کندهار او مرکز څخه یو شمیر تازه دمه سرتیری او کمانډوي ځواکونه ورغلي او ډیر زر به شاوخوا سیمې د وسلوالو له حضور پاکې کړي.
بیگا تقریبا د شپږ سورت وسو شاوخوا پورې کمانډوي پیاده ضربتي او د ځواکونه لخکرګا ته راورسېدل تر څو په مختلفو سیمو کې د دښمن سره د موجوده قوتونو ترڅنګ مقابلې د پاروزی او دښمن د لخرګاه د چندونه پشاکو ولسونو ته ډاډ ورکو چې انشاءالله هغه قوت چې دلته موجود و هم د دو په خدمت کې ولې د نوي تازه دمه قوتو سره به انشاءالله هغه ځانګړي پلانونه چې موږ لرو موږ به په دې وتوانېږو چې دښمن د شاوخوا سیمو نه پشاکو.
بلخوا د هلمند والی رسنیو ته دا موویل چې په تیرو څلور ساعتونو کې د لشکرګاه نادلي او ناوې ولسوالۍ په اړوند سیمو کې 15 تنه وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نورې ټپیان شوي. حیات الله حیات د لشکرګاه اوسیدونکو ته د امنیت ډاډ ورکړ او د هغو څخه یې د آرام اوسېدو غوښتنه وکړه. په هلمند کې د 515 بسون قمندان هم وویل چې په تیرو څلور ساعتونو کې د لشکرګاه او نادلي په مربوطاتو کې 15 پولیس وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. د هلمند نامنیو په اړه مو د دې ولایت د والي څرګندونې واورېدې. کندوز هغه سیمه ده چیرې چې تېره اونۍ خلک د جګړې شاهد و. وس تازه رپورټونه وایي چې وسلوال طالبان د کندوز لخاره په شا تمبول شوي دي، خو خار تصویر مده سیدرک په سیمه کې چې لخاره وتلې سیمه ده لا هم جګړه روانه ده. په کندوز کې تیرونه جګړه پیل شو چې د دې جګړې له امله د ملګرو ملتونو په وینا تر لزرو ډیر کسان بې ځایه شوي دي. د جګړو له کبله اکثره بې ځایه شوي تعلقان مزار شریف او کابل ته تللي. دغه بې ځایه شوي په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي چې د احمد شیبر رپورټ یې پاړه وو.
مرستندویه مؤسسې وایي کوم افغانان چې د کندوز له ښاره د جګړو له امله تښتېدلي دي او پر نورو کورونو یې اړولي دي په ناوړه حال کې ژوند تېروي. کومو کورنیو چې دې بې ځایه شویو ته پناه ورکړې ده د رویټرز اژانس په وینا د اکثرو اقتصاد هم ښه نه دی. افغان ځواکونه د کندوز په ښار کې له تېرې اونۍ راهیسې له طالبانو سره په جګړې بوختي. په کندوز کې د ښځو د حقونو یوه فعاله ګیتا بشر دوست چې په خپل هم له ښاره وتلې ده وایي ډیری خلک چې له ښاره تښتېدلي دي دوی له ځانو سره څه وړي نه دي. نوموړی رویټرز اژانس ته وویل زه د جګړې په لومړۍ ورځ له کندوزه ووتلم، خو زما ټوله کورنۍ د طالبانو او حکومتي ځواکونو د توغندیو او هوانونو تر ډزو لاندې پاتې شوه. ملګرو ملتو د تېرې پنجشنبې په ورځ وویل چې نږدې 1000 کډوال له کندوزه کابل تالوخان او مزار شریف ښارونو ته تښتېدلي دي. په افغانستان کې د جګړو له امله 200,000 بې ځایه شوي شته او روان کال نږدې 2,50,000 کسان د جګړو له امله مجبوره شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. په بغلان کې د سری میاشتې مشر عبدالرحیم قیومی وویل تر هر څه مخکې بې ځایه شوي خوړو او جامو ته اړتیا لري او کومو کورنیو چې دوی ته پناه ورکړې د هغوی اکثر خپله اقتصادي ستونزې لري. قیومی زیاته کړه چې د دوی دفتر د کندوز له بې ځایه شویو سره تر اوسه مرستې نه دي کړې ځکه چې تر دې دمه ترانسپورتي ستونزې شته. د بغلان په پلخمري ښار کې د کندوز له جګړو یوه بې ځایه شوي نور الله شکوری رویټرز اژانس ته وویل دی له خپلې مېرمنې او 15 ماشومانو سره له کندوز تښتېدلی دی. شکوری بیا وویل کډوال دلته ډېر سخت ژوند لري. 15 کورنۍ په یوه کرایي کور کې چې دوی کوټې لري ژوند کوو. شکوری چې په ټلیفون یې رویټرز اژانس ته خبرې کولې زیاته کړه که چېرته حکومت ژر تر ژره کندوز له طالبانو تصفیه نه کړي ژمی را روان دی، سړه هوا به تر طالبانو هم په کندوز کې د ډېرو کسانو ژوند واخلي.
عزت الله پامیر هغه مدني فعال دی چې په کابل کې هڅې کوي څو د کندوز بې ځایه شوو ته مرستې راټولې کړي. پامیر وایي چې کابل ته شاوخوا 600 کورنۍ له کندوزه ورغلي. له احمد شیبر سره د مرکې په پیل کې عزت الله پامیر کابل ته د تللو کډوالو په اړه وویل
د کندوز په لومړۍ درې ورځو پورې دلته ماجر نه یا بې ځایه شوي خلک نه راغلي کابل ته. د درې ورځو نه وروسته د بې ځایه شوو کورنۍ بهیر کابل ته رامات شو او دا ټول د جګړې لامل راغلي د کندوز د خار اوسېدونکو دي.
موږ داسې راپور لرو چې کوم کسان چې له کندوز سره مهاجر شوي دي په کابل په تالوقان مزار شریف او په ځینو نورو سیمو کې له نورو خلکو سره دوی اړولې دي چې د هغوی اقتصاد هم ښه نه ده او دوی په ډېر بد وضعیت کې ژوند کوي. د خپلو کورونو وسایلو سامان آلات هم له ځان سره نه دي راوړي. تاسو دا خبره تاییدوي؟
په تالوقانو کې خو تقریبا 12,000 کورنۍ کېږي چې هغوی په یوه دښته کې او ځینې چمنونو کې او ځینې ځای کې یوه ته ښوونځي خالي کړي په هغوی کې اوسېږي. نه د کور وسایل لري او نه د خوراک څښاک دپاره. د تعلقانو عام اوسېدونکي او ولایت ورسره ځینې مرستې کوي، هغوی خپلې هڅې کوي. همدارنګه مزار شریف کې ډېرې زیاتې کورنۍ دي چې هغوی ترشتېدای تقریبا تر 15,000 پورې رسېږي، خو کابل ته کمې کورنۍ راغلي دي چې دلته دوی هم په همدغه چې خلکو باندې چې هغوی هم اقتصادي توان نه لري چې دومره غټ بوج برداشت کړی شي، خو دا چې شناخت وسه لري او خپلوان یې د هغوی په کورونو کې اوسي.
تاسو د یو مدني فعال په صفت باندې څه هلې ځلې کړې دي سه له دغه کورونې سره مرستې وشي؟
موږ دلته درې څلور غونډې وکړې. دا د کندوز کم فعال ځوانان چې کابل ته راغلي دي په ګډه باندې مطبوعاتي کنفرانسونه هم ورکړې دي درې څلور ورځو کې. همدارنګه هم هغه ځوانان ځینې ځوانان هم دې لپاره تنظیم کړي چې هغوی مرستې راټولې کړي او دا کوم مختلف مدني ټولنې چې مرستې راټولوي د دوی ترمنځ همغږي رامنځته کړي چې د مرستې په سمه توګه اړو کسانو ته ورسیږي.
دوستانو، عزت الله پامیر چې په کابل کې د کندوز د بیزای شو کډوالو لپاره مرستې راټولوي، تاسو ورسره مرکه اوریده.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
دوستانو، زموږ غږ له ساده رادیو نه اورئ. نن د اکتوبر 11 نیټه ده چې ملګرو ملتونو دا ورځ د کموم رنجونو نړیواله ورځ نومولې ده. د افغانستان په ګډون په ځینو هیوادونو کې په هر اوو ثانیو کې یوه تر 15 کلونو کموم رنجلۍ ودیږي. دا هغه موندنه ده چې د ماشومانو د خوندیتوب موسسې یا سیف د چلډرن لخوا خپره شوې. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم دا تاییدوي چې په دغه هیواد کې د کوچنیو نجونو د جبري ودولو مسله په لوړه کچه وجود لري. فریبا ظاهر د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له ویان رفیع الله بایدار سره په دې مرکه کړې او په سر کې د دې کمیسیون د اندېښنو په اړه ترې پوښتنې.
متاسفانه سره د دې ټولو اقداماتو چې په دغه قانون کې شوي دي، زموږ دغه موندنې وښودل چې د جنتیانو په کیسن کې وضع کول په غیر شرعي طریقه باندې په غیر قانوني طریقه باندې یو سم ډېر جګ ارقام ښیي او موږ په دې عقبه باندې خپلې خواشنۍ او تشویشونه ښکاره کړي دي. په غټو ښارونو کې دغه ارقام ټیټ شوي دي، ولې په نورو پرتو سیمو کې په هغه ځایونو کې چې د انکشافي پروژې نشته دی هغه ځایونو کې چې د فقر کچه ډېره جګه ده، په هغه ځایونو کې یو سم متاسفانه چې ډېر جګ ارقام دی او د نهه کلنۍ تر پنځلس کلنۍ پورې دغه عمومونه ډېر خطرناک دي لپاره او لرې پرتې سیمې او ولایتونه چې لرې واقع دي د غټو ښارونه هلته د د پچیسن کې ودونو کې دا زیات دی نسبتا. موږ په مجموع کې که یو نفر هم وي دا د خواشنۍ ځای دی او دا اقدام غیر قانوني دی، ځکه اوس په دې اخله باندې موږ قوانین لرو چې هغه باید مراعت شي او هغه باید محترم وګڼل شي او دا مختلف علتونه لري چې هغه علتونه هم واضح دي.
مثلا کوم دی که یو څو د مثال په توګه ووایست؟
یو د قانون نه بې خبرتیا، دویم رسومات ناولي رسومات دي زموږ په کورنیو کې زموږ په هیواد کې چې د هغې عناناتو د مخې هم په سیستم کې واده کول یو عادي کار و تدریخ دی. دریم هغه کسان چې دغه په سیستم کې ودونه هغه مصابدي دي او عاملان دي، متاسفانه چې هغوی د هغه نافذه قوانینو په اساس باندې په ځانګړې توګه باندې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي منع قانون په اساس باندې د عدلي تعقیب لاندې نیول کېږي چې تر څو یو جزایي او جرم هغوی ته راجع شي. همداشان په ټولنه کې د دغه قضایا او نوې جدي مدانل دي، دلته د دیني علماو عام همکاري موجوده ده او نورو سپین ږیرو مشرانو چې په دې اکو باندې ډېر کار دادي چې دا عمل یو کرژلن عمل وګڼي څو د دې نه مخنیوی وشي.
بدرس پلک چې تاسو معلومه ده چې هر ستونزه یوه حل لاره لري، نو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په ځانګړي ډول د همدې ستونزې د کمولو یا د له منځه وړلو لپاره په خاصه توګه کوم اقدامات کړي دي چې ډېر جدي دي او په جدیت سره تعقیب شوي دي او څه نتیجه مو اخیستې ده؟ ځینې
زموږ درې مسلې ډېرې مهمې دي. یو د آگاهي ورکول چې د اسلامي تعلیماتو په بنیاد باندې او د نافذي قوانینو په بنیاد باندې او د هغو محدود نړیوالو قواعدو په بنیاد باندې خلکو ته آگاهي ورکول چې دغه عمل چې کوم دی کوي دا غیر شرعي او غیر قانوني هم دی. او دویم د رسوماتو او د ناوړو رسوماتو د کموالي لپاره کار کول. بله مسله نظارتي ده چې موږ نظارت کوو د دې نه چې آیا دغه هیوادونه اوس هم کېږي، که کېږي دغه عملانې باید قانون ته پیش کړی شي او قانون چلند ورسره وشي. څلورم د جوړښتونو او د قوانینو لوایحو مقرراتو داسې اصلاح کول چې د ښځو د حقونو تحفظات پکې ډېر شي. څلورم مسله موږ دا مسله د دیني علماو ته راجع کوو او سپین ږیرو ته چې دغه څه فیصله پرې کړو کې چې کله دغه څه پټیشن کې واده مراسم کېږي هغه چې شرکت کوي نو هغه سره کار کوي چې تر څو په دغه مراسمو کې شرکت وکړي. دا داسې پېښې راپېښېږي نو مصاحبانې باید پوه شي په دې باندې چې یو غیر قانوني عمل.
دوستانو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون لویان رفیع الله بیدار سره مو د کم عمر نجونو د ودونو او همدارنګه د نجونو په وړاندې د نورو زور زیاتیو پر موضوع مرکه اوریده. اوس به هم د موږ د څو اوریدونکو څرګندونې واورو. دوی هم د هغه نجونو د ودونو پر موضوع غږېدلې دي چې په کم عمر کې د کورنۍ لخوا په جبر ودول کېږي.
کوچنی عمر کې جنکه یو ودور او مشمات په کوچنی عمر کې واده کونه دا ډیر ناروا عمل په اسلام کې. دا په خدای په قرآن مجید کې هم ویلي دي په حدیث شریف کې او راغلي ډیر حدیثونه مولای صاحبان ټول د دې باندې خبر دي موضوع باندې غږیږي ټول ټول په مسجدونو کې انده خلک خبره کوي چې مثلا دا ناروا ده. بیا هغه سره سره هم خلک دا کار کوي ولا ښه کار نه کوي. باید دې نصر غړونه هر کس کې باید هر کس پوهیږي هر په میر په دې باندې باید پوهیږي چې کم عمر کې باید واده او جنې واده نشي او هلک ته واده ونشي.
اسلام د نگانا د زیرسنو واده هم ناروا ده هم د تیر د نگانا ناروا ده نړی ری بطفال لري ځکه چې اسلام چې کوم عمر ټاکلی دی د بلوغت سنده هغه ته د نن رسیدو مخکې واده کول ډېر مشکلات من سره وړي. باید چې هلک یو کجنی وي پوره سن پوره کی نړی بعد عواقب لري.
دا خو ډېر غلط کار دی چې د ماشومان یا کوچنیان په وړو کسم کې واده نه کوي خپل په خو بد نه پوهېږي او دا دې ته اړه کېږي چې یو انسان خپله خودکشي وکړي.
دوستانو په کم عمر کې د نجونو د ودولو په اړه زموږ د څو اوریدونکو څرګندونه وي. خزی په افغانستان کې یوازې له دې ستونزې سره نه دي مخ چې په کم عمر کې په زور ودول کېږي. زرګونه افغان قضیه رسمي قضایي سیستم ته لاسرسی نه لري او د صحرایي محکمو لخوا یې د مسلو پریکړه کیږي. له دغو ښځو ګڼ شمېر په غیر رسمي زندانونو کې ورځې شپې تېروي او ډېر یې د کلي د ملکانو په کورو کې د نوکرانو په توګه سزا تېروي. رویټرز خبري اژانس د فوزي په نوم د یوې ښځې کیسه راخیستې چې له کوره د تېښتې په تور نیول شوې او د کلي د ملک په کور کې د مزدوري په توګه بند تېروي. له ملالۍ بشیر څخه د دې رپورټ تفصیل اورو.
کله چې پر اتلس کلنی فوزیه له کوره د تښتېدو او زنا تور پوریسو په پکتیا ولایت کې صحرایي محکمې دې ته د بند سزا ورکړه. دې ته وویل سول چې اتلس میاشتې بند به تیروي خو په زندان کې نه بلکې د کلي د ملک په کور کې به پرته له معاوضې د مزدوري په توګه کار کوي او په بشپړه توګه به د ملک تر کنټرول لاندې وي. فوزیه رویټرز خبري اژانس ته د پکتیا ولایت په مرکز شارنه کې ویلي هلته مې ژوند لکه د حیوان داسې و او لکه د مینځې په توګه یې ساتلم. دا د ملک د کور لبنده د یو څو مودې لپاره راخوشې سوې وه ځکه چې ناروغه وه. فوزیه نه غوښتل له بیرې د ځان په اړه نور معلومات شریک کړي خو د دې د کورنۍ غړي او نږدې خپلوان دا د فوزیه په نوم پیژني. فوزیه رویټرز خبري اژانس ته ویلي خدای دې له هیڅ ښځې سره داسې نه کوي لکه له ما سره چې څه وړ چلند کېده. په پکتیا کې د ښځو لپاره زندانونه نسته او د افغانستان پر ډکو زندانونو د نړیوالو لخوا ډیر ځلې انتقادونه سوي دي خو زرګونو افغان ښځې رسمي قضایي سیستم ته لاسرسی نه لري او د صحرایي محکمو لخوا یې د مسئلو پریکړې کیږي. په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې له اهدافو یو د ښځو حقونه ژغورل وو چیرته چې سخت دریځو طالبانو ښوونځیو ته له تګه او له کاره د ښځو مخه نیوله. رویټرز خبري اژانس لیکلي چې د فوزیه قضیه ښیي چې له طالبانو له خلاصېدو وروسته بیا هم څومره ډېرې ښځې له خپلو انساني حقونو بې برخې دي. د بشري حقونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وروستي راپور له مخې چې په اپریل میاشت کې خپور سو په لیرې پرتو سیمو کې رسمي قضایي سیستم نسته او د شخړو د حل یوازینۍ لاره د مشرانو جرګې او صحرایي محکمې دي. په افغانستان کې په رسمي زندانونو کې شاوخوا 8500 ښځې چې له قتل نیولې تر مخدره موادو پورې پر تور بندې دي خو په دې شمېر کې هغه ښځې نه دي شاملې چې په غیر رسمي زندانونو کې بندې دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې که څه هم په غیر رسمي زندانونو کې له ټولو ښځو سره بد چلند نه کېږي خو د خپلو شکایتونو ثبتولو لپاره قضایي سیستم ته لاسرسی نه لري. د بشري حقونو مدافعین وایي قضایي سیستم ته د لاسرسی نه درلودو له کبله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي فرصتونه پراخ دي. په پکتیا کې د بشري حقوقو فعال زلمی خروټ رويټس خبري اجنس ته ویلي چې پر دغه شذو له جنسي تیرې څخه د تاو تریخوالي تر نورو ډولونو پورې ظلمونه کیږي او له سزا اورېدو وروسته د کلي ملک له تورنو شذو سره د څښتن په توګه چلند کوي. فوزیه په ولایتي محکمه کې هم محاکمه شوې ده، خو بیا هم له 2015 کال راهیسې د کلي د مشر په باند کې ده او د هغه د کور کارونه ورکوي. فوزیه دا نه دي ویلي چې د کلي د مشر په کور کې ورباندې جنسي تیری هم سوی دی، خو دا وایي چې یوازې ده او له خپلې کورنۍ سره یې هیڅ ډول اړیکې نشته. په تیرو 15 کلونو کې د نړیوالې ټولنې لخوا افغانستان ته له ورکول شویو مالي مرستو څخه لږ پکتیا ته رسېدلي او په دغه ولایت کې اوس هم حکومت له طالبانو سره په جګړه دی. په پکتیا ولایت کې یو قومي مشر خلیل زدران رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دی په خپل کور کې د شدو زندانی کول هیڅ ستونزمن کار نه ګڼي او کله چې والی او د پولیسو مشر ورته ووایي چې په خپل کور کې محاکمه شوي شدو ته ځای ورکړي، دی ورته ځای ورکوي. د ویلی چې دوهمه ښځه یو وخت د په کور کې زندانی و او د هیڅ کله له ښځو سره بد چلند نه دی کړی.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدو. څلور نیمه بجو ته ور بیا په مکه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته له نوریاس نوري اورو.
د غور ولایت دولتيار په ولسوالۍ کې طالبان او افغان ځواکونو ترمنځ سهار له شپږ بجو راهیسې سخته جګړه روانه ده. د غور امنیت قومندانې د امنیت امر ضیاءالدین ثاقب ازادي راډیو ته وویل چې طالبان نن سهار له څو لورو پر ولسوالۍ حمله کړې چې لا هم جګړه دوام لري. د هلمند ولي وایي تازه دمې ځواکونه دغه ولایت ته ورسېدلي او ډېر ژر به د مرکز لښکرګاه شاوخوا سیمو کې تصویري عملیات پیل کړي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د کندوز ښار دوهمه او دریمه حوزه د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې دي. د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ له سقوط سره سم د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم نن شمالي ولایت فاریاب ته لاړ. د رسنیو د بازار په نوم له رسنیو او خبریالانو د ملاتړې اداره وایي په تېرې یوه اونۍ کې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی اته پېښې ثبت شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پاریس ته خپل سفر له ولسمشر فرانسوا اولاند سره د خبرو د اجنډا په سر د اختلافاتو له امله لغوه کړ. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف وویل پوتین د فرانسې ولسمشر ته په خبرو کې وویل چې هر کله دته مناسب وي دی به له پاریس څخه کتنه وکړي. د ناتو د اروپایي شورا او د اروپا د پارلمان مشران وایي دوی د روسیې په وړاندې یو سخت دریسته ژمن دي، خو بیا هم له دې هېواد سره د خبرو ور نه بندوي. د قزاقستان امنیتي ځواکونو د هیواد په تر ټولو لوی ښار الماتی کې درې مشکوک تروریستان نیولې دي. د ازبکستان سرپرست ولسمشر شوکت میرزایف د اساسي قانون د ورځې په ویاړ چې د دسمبر له 8 سره برابر ده د بندیانو د بخښنې وړاندیز کړی دی. او یو نوی راپور چې د ملګرو ملتونو د احصایو پر اساس برابر شوی اټکل کوي چې په نړۍ کې به شاوخوا 200 میلیون نجونې له 13 کلنۍ مخکې په زور واده کولو ته اړ کړای شوې وي.
اوس هم نجیبا زمان لڅو سپورتي خبرونه سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اورئ. د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي چې د افغانستان او مالزیا د فوټبال د ملي ټیمونو ترمنځ یو دوستانه سیالي نن د افغانستان پر وخت د مازدیګر پر 5:15 پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مسؤل سید علي کاظمي ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم دغه دوستانه سیالي ته پوره چمتووالی لري. دغه سیالي د مالزیا په شاه عالم سټډیوم کې جوړه شوې ده او نن نا وخته به پایته ورسیږي. د افغانستان د آزادو مبارزو اتل احمد ولی هوتک په روسیه کې په نایټ فایټ سیالیو کې تر ګډون وروسته نن بیرته هیواد ته ستون شو. ښاغلی هوتک د خپلې وروستۍ سیالۍ په اړه چې د ایوان کازاچینکو سره یې درلودل وویل:
تاسو سره زما مخامخ درې د نما وزن کې شي یعنی اخلاق یې په بریا د اخلاق هم سی او بریا د کرکټر هم سی چې ما زه تاثیر اوري
احمد ولی هوتک شاوخوا 15 کاله کېږي چې دغه ورزشته مخه کړې ده. تر اوسه یې 19 نړیوالې سیالۍ کړې دي چې ټولې ګټلې دي. د فوټبال د نړیوالو سیالیو د مقدماتي لوبو په دوام نن د شمالي کوریا د فوټبال ملي ټیم د فلیپین د فوټبال ملي ټیم ته ماتې ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې د شمالي کوریا ټیم وتوانېد چې د فلیپین ټیم ته درې دی و په وړاندې ماتې ورکړې. دغه سیالي نن تر سره سوه. د خبرونو پای.
ارګوی له څو میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو مشري له بهره کیږي. د ولسمشر ویان محمد هارون خانسوري پرون په یو خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې کړې. سباون کاکړې په اړه رپورټ لري.
د افغان ولسمشر ویان وایي چې له څو میاشتو را په دې خوا د وسلوالو طالبانو د جګړې مدیریت د بهرنیانو په لاس کې دی، خو نوموړي د کوم هیواد نوم وانخیست. محمد هارون خانسوري د دوشنبې په ورځ یوې خبري ناستې وویل اوس مهال وسلوالو طالبان د جګړې قومانده د افغانستان له بهر څخه ترلاسه کوي او په خبره دوی د خپل بهرنیو ملاتړو لخوا تمویل او تجهیز کیږي.
اینا از امیان بیرونی خود
دوی د خپلو بهرنیو حامیانو لخوا تمویل کیږي. د مشورې ورکولو په برخه کې هم په پوځي او مالی برخو کې تجهیز کیږي. وسلوال مخالفین په بشپړ ډول د جنگ مدیریت په خپل لاس کې نه لري.
مدیریت جنگ خود ګروپای طالبان در دست نداره.
د شغل خانسوري په خبره په دې ورستیو کې وسلوال طالبانو خپل جګړو ته په دې خاطر زور وکړی چې د افغان حکومت ورستی لاسترړونی تر پښتن لاندې راولي. چخانسوري زیاته کړه چې په هیواد کې د ورستو جګړو د مهارولو او د مخالفینو د ځپلو په هدف ولسمشر محمد اشرف خنی د ولایتونو چارواکو ته دستور ورکړی چې له خپل ټولو امکاناتو څخه کار واخلي. بلخ د افغانستان دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش په دغه ناسته کې وویل چې د افغانستان دشمن داخلي نه دی او د ځپلو لپاره د افغانستان په 19 ولایتونو کې 9 عملیات روان دي.
مسئولیت ما در افغانستان به حیث
په افغانستان کې زموږ مسئولیت د ملی اردو په حیث دا دی چې د افغانستان د ازادۍ او ملی حاکمیت څخه دفاع وکړو. همدانن موږ په 19 ولایتونو کې 9 پوځي عملیات پیل کړي او اوس هم په شمال، جنوب، شرق او غرب ولایتونو کې ادامه لري.
دغه څرګندونې په داسې حال کېږي چې اوس مهال د کندوز او هلمند ولایتونو په مرکزونو کې جګړه روانه ده او وخت ناوخت یې په اړه خبرونه بدلیږي او تر څنګ یې په روزګان، فراه او بغلان ولایتونو کې هم د ناسم امنیتي وضعیت په اړه راپورونه ورکول شوي دي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
فرانسوي برتانیا باید له اخلاقي پلوه د کالی د کم هغه مشمن په خپل خوره کې ومني چې کورنۍ په برتانیا کې اوسې. دا خبره د فرانسې د کورنیو چار وزیر د دې کم د تړلو په اړه له خپل برتانوي سیالي سره له کتنې مخکې کړې ده. په دغه ماشومانو کې ډیر افغانان دي. نوریاس نوری په اړه رپورټ لري.
د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وای برتانیا اخلاقي مسؤلیت لري چې ټول هغه ماشومان چې کورنۍ په برتانیا کې دي او اوس د انګلند تونل په دې غاړه د فرانسې په یو کم کې اوسي ومني. برنارد کازینو دغه څرګندونې مخکې له دې چې لندن ته سفر وکړي او له خپلې برتانوي سیالې امبر روډ سره وګوري آر ټي ایل راډیو ته د دوشنبې په ورځ وکړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې کازینو وویل دی په ډیر درنښت له برتانیا غواړي چې خپل اخلاقي مسؤلیت پر ځای او په سلګونو هغه د کم عمر لرونکو ماشومان ومني چې په برتانیا کې له خپلو کورنیو لرې جلا ژوند کوي. د لندن په غونډه کې د فرانسې په بندري ښار کالي کې د زاړه کم د تړلو پر لارو چارو خبرې کیږي. په دغه کم کې په زرګونو هغه کډوال اوسي چې د جګړه ځپلو لکه د سوریې، عراق او افغانستان په څیر هیوادونو کې له جګړو تښتېدلي او غواړي د فرانسې د دې بندري ښار له لارې برتانیا ته ځان ورسوي. تیر کال چې کله د کډوالو بحران په اروپا کې اوج ته ورسېد، دغه کم ته هم د خلکو ډېر پام واوښت. فرانسې ویلي چې دغه کم به د روان میلادي کال تر پایه وتړي. فرانسوا اولان چې د ولسمشر په توګه له ټاکل کېدو وروسته په دې وروستیو کې د لومړي ځل لپاره له دغه کم څخه کتنه کړې ویلي چې په دغه کم کې بشري ناوړه وضعیت جاری دی. هغه ویلي د دغه کم کډوال به د فرانسې په نورو سیمو کې په کمپونو کې ځای په ځای شي. فرانسوي چارواکو ویلي هغه کډوال به چې له فرانسې پناه نه غواړي بیرته له دې هېواده وایستل شي. د راپورونو له مخې په کالي کم کې د چارواکو په وینا شاوخوا 1000 کسان په خراب حالت کې ژوند کوي، خو مرستندوی ادارې شمیر 10000 ښیي. د دغو کډوالو په سلګونو یې تر 1300 کلونو کم عمره ماشومان یا تنکي ځوانان دي.
دوستانو، د افغانستان په روان امنیتي وضعیت یو بحث لرو، خو مخکې له دې نه چې دې بحث ته ورشو د نړۍ په اړه یو رپورټ راخلو. په دې وروستیو کې د روسیې امریکا ترمنځ وضعیت کړکېچن شوی. د شوروي اتحاد پخوانی مشر میخایل ګورباچوف خبرداری ورکړی چې نړۍ د امریکا او روسیې د لانجو په خاطر یو خطرناک حالت ته رسیدلې. ګورباچوف د روسیې دولتي رسنۍ ته په خبرو کې وویل چې د روسیې او امریکا شخړه د سوریې د جګړو په سر لا پسې زیاته شوې. ګورباچوف همداراز د اټومي وسلو د تولید او زیاتوالي په سر توند انتقاد کړی او په بشپړه توګه یې د دغو وسلو په له منځه وړلو ټینګار کړی. صفي الله ستانکزی د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د رپورټ جزئیات تراوړي.
د شوروي اتحاد د جمهوریتونو وروستني مشر میخایل ګورباچوف په امریکا او روسیې غږ کړی چې د سوریې په سر لانجو یې نړۍ یوه خطرناکه حالت ته رسولې ده او باید ژر تر ژره دا وضعیت سم شي. ښاغلي ګورباچوف تېره ورځ د روسیې له دولتي رسنۍ ریا نوویستیا آر ای سره په خبرو کې ویلي چې د امریکا او روسیې ترمنځ د سوریې د جګړو په سر د خبرو درېدل یوه لویه تېروتنه ده او باید دا خبرې له سره پیل شي. ګورباچوف ورسره له هغه دغه خطرناک حالت په اړه خبرداري ورکړی چې امریکا متحده ایالاتونو په سوریه کې د اوربند ټینګښت په خاطر د روسیې لخوا د خبرو د مختوړلو هڅو ته منفي ځواب ورکړ. امریکا پر روسیې تور پورې کړی چې په دغه هیواد کې د سکه ولسمشرۍ انتخاباتو پر مهال د امریکا سیاسي اهداف هک کوي. روسیې د دغه منفي ځواب په غبرګون د اټومي همکاریو یو شمېر موافقې ځنډولي، په سوریه کې او له اروپا سره په پولو کې زیات پوځیان ځای پر ځای کړي او همدې د ناټو په یو قدمي کې په کلینینګراد کې د اټومي وسلو د لیک دوړ میزایلو سیستم فعال کړي. نه هاتیا کلن ګورباچوف همدارس په آیسلند کې په یو جلا بیان کې ویلي چې د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ په وروستیو کلونو کې د اړیکو خړپړ کېدو له اټومي وسلو د یوې خالي نړۍ هیله هم له منځه وړې ده. ښاغلي ګورباچوف ویلي تر هغو چې اټومي وسلې وي د هغوی د کارونې خطر هم محسوس ده او باید دا وسلې په کامله توګه له منځه لاړې شي. ګورباچوف چې په 1990 میلادي کال کې د اټومي وسلو د خنثی کولو د هڅو په لړ کې د سولې نوبل جایزه هم ګټلې، ټینګار کړی چې د اټومي وسلو له منځه وړل له تروریزم سره مبارزه او د طبیعي پیښو د ورانۍ او مخنیوي باید د ټولو لپاره لومړیتوب ووسی.
دوستانو په همدې رپورت سره د رپورټونو برخه پای ته رسو. زموږ بحث تر ازو په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ښاري سیمو وسلوالو طالبانو بریدونه زیات کړي دي. په دې لړ کې کندوز، هلمند، همدارنګه اوروزګان او ځینو نورو سیمو څخه د جګړو رپورټونه ورکول کیږي. دا مهال افغان ځواکونه له وسلوالو طالبانو د کندوز د ښار په ګډون د یو شمېر ولایتونو د هغه سیمو د بیرته نیولو په جګړه بوخت دي چې وسلوالو په وروستیو بریدونو کې لاندې کړی دي. ازادي راډیو د افغانستان وروستی امنیتي وضعیت په یو بحث کې له څو تنه میلمنو سره څېړلې. د بحث وړاندې کوونکی رحمت الله افغان دی. تاسو له رحمت الله افغان سره پرېږدم او زه درنه اجازه غواړم.
په دې وروستیو کې په هیواد کې امنیتي وضعیت خراب شوی. وسلوال طالبان توانېدلی دي چې د ځینو ولایتونو مرکزونو باندې حملې وکړي او حتی طالبانو د کندوز ښار ځینې سیمې ونیولې. چې دا مهال افغان ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره د کندوز د ښار په ګډون د یو شمېر ولایتونو په شاوخوا کې په جګړو بوخت دي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی د دوشنبه په ورځ د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون په غونډه کې د کندوزیانو بښنه وغوښته. ازادي راډیو په دې اړه یو بحث چمتو کړی چې زه رحمت الله افغان وړاندې کوم. په دې بحث کې پوښتنه شوې چې آیا روانو امنیتي ستونزو ته یوازې د چارواکو بښنه غوښتل بسنه کوي؟ په دې بحث کې را سره د ولسي جرګې غړی حاجي نذیر احمدزی، د دفاع د وزارت مرستیال ویان محمد رادمنیش او د پوځي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په لومړي سر کې له جنرال صاحب نه پوښتو، رادمنیش صاحب نه، که د وروستي امنیتي وضعیت په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي، په هیواد کې په ځانګړې توګه په کندوز کې امنیتي وضعیت په کوم حال کې ده؟
کندوز کې سه جګړه شروع ده. مونږ د چارای ترکمن خاکنی او همدارګه د چاردرې لارې خلاصه کړې سي. اوس د مونږه ټول قوتونه هالته په چاردرې کې اکمالات شوی دي. همدارنګه د حوضې دوه سي نومې په نامه د سید آباد دی مونږ پیشرفت کړې، انګورباغ او ارباب خان کلی او همدارنګه د قزاقانو کلی او ګلتپه مونږ نیولې. اوس د مونږ پلاس کې دی او دشمن د شار د مرکزی چوک نه سیمخ کې هلته و، اوس نسته هلته، خلک آرام دی او د درې نیم کیلومتری په شاوخوا کې سي دشمن اوس هلته زال لري. د مونږ جنگ روانه ده او همدارنګه د الچین لاره مونږ خلاصه کړه تر خان آباد پوری، دغه لاره خلاصه ده اوس. او دا په دې معنا نه دی سي هلته جنگ نسته، جنگ استه، اما مونږ وکولای شو چې دشمن په شاوتم بو او د دشمن للیکونه ډیر زیات هغه ګروپونه سي بخار کې وغختل سي خرابې رامنځته کی د منځه لاړه.
که د خود کندوز امنیتی وضعیت سو که د هلمند فرا او دارنګ د روزګان امنیتی وضعیت په اړه معلومات
او دارنګ په هلمند کې کل ستاسې اوریدلې واسې دوم نهیه د دشمن په لاس کې ولویدو اما په دا سلیر ویش ساعتو باندې موږ هلته عملیات درلودی او اوس دشمن په ناحیې دو کې نسته او په شاتم بولې اوس په لشکرګار ښار کې یو مضبوطه کمربند سته اما موږ په نادالی او چاهانجیر کې خپل عملیات هلته غځولې او اوس روانه ده هلته.
حاجی صاحب کله چې چارواکي په خپلو کارونو کې پاتې راسي بیا بخښنه غواړي، لکه تېره ورځ چې د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزي د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت په کمیسیون کې له کندوزیانو بخښنه وغوښتله، یوازې د چارواکو همدغه بخښنه غوښتل بس یې نه کوي اوسنۍ حالت ته؟
معذرت معنی موضوع نه حل کیږي. اولین د کندوز مشکل هلته مشکل د امنیتي سکتور ترمنځ نه هماهنګي ده. تر څو پورې چې امنیتي سکتور استقلالیت حاصل نه کړي، مستقل نه سي، نو له دې نه به بدو عواقبو سره موږ تاسو مخامخ کیږو.
یعنی مطلب د څوک د هلته څه ډول استقلالیت نه لري؟
استقلالیت دا ده چې امنیتي سکتور باید مستقل واوسیږي. وزیر دفاع پوهسه تر اخره هغه پورې تقرري هر څه، نو موږ کولای سو چې په درسته طریقې سره بیا وزیر نه پوښتنه وکړو. اوس وزیر خبر نه دی، روا قمندانې مقرریږي، وزیر خبر نه دی، قول اردو قمندان مقرریږي، وزیر د داخلي خبر نه دی، قمندان د امنیت په خپل فرمایش باندې روانې. همدغه وجه ده چې د موږ تاسو د امنیتي سکتور هغه قربانۍ چې روزانه یې موږ ورکوو، با شهامت اردو د موږ با شهامت سربازان د چا له وجې نه، د دوه پاسېدو اشخاصو له وجې نه له سوال سره مواجه کیږي او د ولس کې دوی اعتماد کمیږي.
راتمنش صاحب تاسو دغه د داجي صاحب خبرې منئ چې دوی هلته داسې یو وضعیت ته چې هلته د دفاع وزیر خبر نه وي، دلته چارواکي بدلیږي رابدلیږي، خصوصا دفاع وزارت کې؟
په وزارت دفاع کې پیشنهادات ټول د وزارت دفاع له لارې نه کیږي، اما داسې هلته په کندوز کې دغسې مسئلې رامنځته شو، زه دا وایم چې حتماً یو نارسایي سته پکې کنه. کله چې دشمن د هغه کمربند چې موږ وایو مضبوطه کمربند و هلته په کندوز ښار کې داخل ته راځي، نو حتما یو نرسۍ پکې سته چې باید موږ د خلکو نه معذرت وغواړو.
امرخیل صاحب، جنرال صاحب هم ومنله چې هلته ځینې ستونزې موجودې وې، چارواکي بیا بخښنه غواړي، تاسو نظر په دې ډول په دې اړه څه ده؟ یعنې یوازې بخښنه غوښتل د کندوزیانو لپاره کفایت کوي که نور کارونه باید وسي؟
اول خو دغه بخښنه غوښته دا هم یو جرأت غواړي او دغه که نور څه نه یو څه تسکین د خلکو کېدای سي چې چارواکي خو زموږ دي هغه دی او بخښنه خو غواړي، اما په تعصب سره داسې خلک موږ لیدي چې هغه خپله پوهېږي نو بخښنه ملا نه غواړي. بیا هم چې بخښنه غوښتې کور یې ودان، دا هم یو جرأت ده. خو خیر دا به وګورو چې ایا دا بخښنه کفایت کوي یا نه کوي. د دې دپاره یو بررسي پکار ده، د دې دپاره خبره پکار ده. اول خو راځئ دې ته وګورو چې په افغانستان کې دا جګړه، دا اوسنۍ جګړه چې موږ اختیار کړو 15 کاله کېږي روانه ده. په دې 15 کلو کې موږ ډېرې زیاتې تجربې پلاس را نه وړي، ځکه چې زمونږ د هر منطقه کې چې جګړه سوې ده یا هر ځای کې چې جګړه سوې ده هغه په عین وخت کې په عین زمان کې داسې یو سمه بررسي نه ده سوې په هغه کې چې دغه جګړه وراغله، حمله وسوه، بېرته موږ په شا وتنبوله. دلته اشتباه د چا وه، دلته غلطي د چا وه، دلته چا وکړه، دلته چا خپل وظیفې اجرا نه کړې، تر اوسه پورې موږ نه دي اورېدلي چې دغه کار سوی. متاسفانه دغه یو لوی اشتباه همدغه ده. هره جګړه چې کېږي په آخر د جګړه کې یو بررسي کېږي چې دغه جګړه کې قومندان چې دې ته قرار ورکړی و، قومندان چې دا جګړه مخته بیوه، د څه وکړی او دښمن یې تر کوم ځایه تعقیب کړی، دښمن یې بالاخره څه پرې وکړی، له بینه یې وړ، تسلیم یې کړی، که وتښتید نو چیرته وتښتید او بعدی دې د عملیات چیرته وه؟
جنرال صاحب، محترم ردمنش صاحب، مخکې یادونه وکړه امرخیل صاحب چې هره جګړه یې بیا وروسته پایلې ولري، همدارنګ خوندوز تیر کال سقوط وکړ، سقوط نه وروسته دولت یو هیئت وټاکه، هیئت معامله بیخي ورکه سوله. یعنی افغاني تاسې ارزونې چې د هیئت وي څه وي، تاسې معلومات درکړل؟
هغه هیئت د دوی کار ده چې دولت سره دوی څه کوي، اما موږ د نظامیانو په توګه باید خپل کار وارزو. او رښتیا هم چې داسې مشکلات رامنځته شو چې کندوز سقوط وکړ، اما موږ وکولای شو چې دغه کندوز د نور هغه کورونه چې هلته رامنځته کیږي نجات ورکړو. اما دا رشتیا دی سی مونگ پا خانابا تختاش امام صاحب او قلعه زال که دیر خلاص روانه ترلو دی او حال تا مونگ مصروف و سی دشمن ده حق زاینه و تختی دو دل تراغلی پا دقه کی
ده تدابیر باید نیونسی بواید مخ که جگره کشا تا باید تدابیر و نیسنو ده تدابیر ولی نیونسی
نو دا یو تکتیک ده سی مونگ دل تا لکسا دقه درلو دی مشکلات درلو دی نارسایی و ما تاسی تا مخ
که و
استونزی همدا و سیدمون د اردو ملی ټول هغه ځواکونه سی په کندوز کې وظیفه درلودل په جبهاتو کې تقسیم شول اما کندوز د نورو امنیتی او ملکی خلکو په لاس کې او د دوی وظیفه اوس هلته خپل ښه خدمات خلکو ته وړاندې کی اما ونشو دا لکسه مشکلات را منسته که عمومی بیر تراغل دلتا پا کندوز کی او دا مرکز نه او دا مزار شریف نه حالتا مونگی خپل سربازان و استوال او حالتا جنگ بیا شروع شو او مونگ وکوال اسیاسی دشمن دا شار نه و باسو اما دا رشتیا دا کلس ما واوری دا محترم جنرال صاحب دیر رشتیا خبری دی مونگ باید پا آخر دا جنگ که اخپل ارزون ول رو ارزیابی وکو او پا آینده که مونگ تصمیم ونیسی سرنگی یکو که دشمن هر زای سیی دل تو خود تصفیه شو حال تا باید دوی پا دوی شاه تا باید ورسو مونگ پا دا غر زوانه لی که بلا مونگ لارال خانابات تا اختاش تا امام صاحب تا او حقل تا دا غر او قلی زال تا مونگ دیر خلاص روانه دلو ده اما مونگ متاسفانه دلتا لکسه مشکلات رامانسه شو سی مونگ بیر تلاق حل تا او اخبال مشکلات بیا حل کرد با کندوز کی
اجسته دماغ کې دا ونه وکړه ځین ستونزې مې ومنل هغه ستونزې دا وایم د ملي اردو ځواکونه په نورې سیمه کې په عملیاتو بوختو تیر ورځ د ملي امنیت رئیس هم دا ونه وکړه چې هلته د ولایتي شورا همدارنګه د والي ترمنځ ځین ستونزې به یوې لد د کندوز د سقوط هم دا وباله تاسو معلومات څه ښیي تاسو د ولسي جرګې د وغړي په صفت باندې تاسو معلومات څه دي کندوز په سقوط کې اصلي عوامل څه وو
د ولسونو په ضد باندې اشخاص هلته مسله سوي چې هغوی ځمکې غصب کوي هغوی خلک ځوروي تاسو په ویډیوګانو کې کتلي چې عام خلک راځي تجاران یغوی غواړي یغوی په افزا کې د نن نه د پولیس په قومندانۍ کې د نن له یغوی نه پیسې اخیستل کیږي یغوی ویل کیږي یغوی ټکول کیږي خو دا خو بروس ولس مانی بیا په تاسورات کې همدغه وجه دا چې نه اهله د مونږ زی دا وایم چې رهبری زخیم نه لاندې طبقه همیشه د مونږ قربانۍ ورکړي اوس هم د هغو قربانیو برکت ده خو رهبری لکه قومندان د امنی والی دا لوړ پوړي چارواکي دا ټول په دې مسایلو کې ښکیل دي د دوی له وجې نه د دوی د درستې امانګۍ منځ کې نه وه هغه د کندوز سکوت وکړه کندوزیان یې له مشکل سره مواجه کړه
خیل صاحب که تاسو ته راسو هلته خو په کندوز کې امنیتي ستونزې ده جنرال صاحب هم ومنلې دا یم وایي چې هلته داخلي ستونزې وې په هلمند او فراه په اورزګان هلته خو دغه ستونزې هم نست الته بیا ولې طالبان توانیږي چې د ولایت مرکز پورې ځانونه راورسي الته ستونزه پسه کېده
په جګړه کې مقابل لوري ته تاسې احمق مه وایې تاسې هغه ته نادانه مه وایې هغه یو قوت ده هغه د چا لخوا حمایه کیږي تاسې یوه خبره زه درته کوم دا طالبان به هاوري طالب کومه کارخانه لري کوم تجارت لري کومه مځکه لري دی څنګه په دې دغه باندې جګړه کوي زمونږ په قوتونو کې تقریبا زه درته وایم د ورځې مصارف $2 میلیونه دي دی له کومه کوي تاسو خو یوه منطق خبره ده کنه مونږ دغسې قوت نن افغانستان لري چې په تاریخ کې هم نه درلود مونږ 400,000 قوت په تاریخ د افغانستان کې هم نه درلود اما نن یې لرو اما د دې سوقو اداره ډېره مهمه ده متاسفانه په دې سوقو اداره کې هر څوک په دې مداخله کوي که څوک وایسي نه کوي زه مثالونه درته لرم په دوه سري حکومت کې خو دا حالت روان ده 50-50 تقسیمات خوسته که څوک یې مني که نه مني که وزیر د یوه ده معاون یې د بل ده رئیس یې د بل ده هغه چې یو بل سره مني هم نه د مونږ ستونزه خو په دغه ځای کې ده کنه اصلا داسې مونږ وایو په شرط ته وایي چې مونږ قوتونه جنګیږي آفرین دي پې باندې ولی په دغه ځای کې داسې اشخاص او افراد سته چې د وطن دپاره نه د بل چا دپاره خدمت کوي چا چې څوک شاته ولاړ ده او هغه یې تعین کړی ده هلته ورته خدمت کوي دا صحیح ده زه وایم چې دا اشتباه نظامیانو کړې ده لپاره د دې چې مکمل تصفیه نه سو دوی لاړو ولسوالۍ ته یو تعداد هلته پټ شوي وو په کورو کې
جنرال صاحب محترم مخکې امرخیل صاحب وویل چې بهترینه قوه لرو یعنې د افغانستان په تاریخ کې هم داسې بهترینه مجهزه قوه موږ نه درلوده لکه اوس چې لرو په داسې حال کې چې کندوز ته طالبان داخلیږي ښار نیسي 8 ورځې 9 ورځې هلته جګړه کې افغان ځواکونه چې ښه مجهزم دي تجهیزم دي بیا هم نه توانېږي چې په 8 ورځو کې وسله وال طالبان له ښار نه په شا کې په دې علت پسې کېده
دلته درې موضوعګانې دي چې ډېر مهمه ده اول د دشمن د خلکو په کورو کې ځان پټ کړی او د کورونو څخه موزی ځینې جوړ کړی او همدارنګ خلک سفر نیولې او پلارو کوسو کی او پکورو کی مینونه شخو نو دا دریم اوزګان سي اوس مون مشاهده کو حالت په کندوز کی دغه موضوعګانې مونږ ته مشکلات ځینې جوړ کړي. اول په کورو کوسو کې دا ماینونه کشف کو او شندې کو، او پس له هغه نه د کورو سره ارتباط یې جوړ کړی دی. په هر کور کې سوری جوړ شوی او د یو کور نه بل کور ته دا ځان غذایی د دښمنان. مونږ مجبور یو چې دغه کورونه تلاشي کو او خلک د د طالبانو نه جلای کو، او پس لاغ نه یا که مقاومت وکید دوی په مقابل کې خپل صلاح استعمال کو، کنه دوی د عدلی او قضایی مراجعو ته وسپار.
دا ستونزه به یوازې په کندوز کې، په فراه او په هلمند او په روزګان کې خدا ستونزه نسته. البته خو دومره خلک ګڼه ګونه نسته، خار خو ډیر زیات البته
فراه او هلمند او همدارنګ په ترینکوت کې وضعیت رښتیا سي بل رقم دی. موږ اوس په ترینکوت کې هم یو کمربند زینی جوړ کړی دی، یوازې په چرمګر ساحه کې سي په شمال مشرقي کې پروت دی. هلته لږ څه مونږ مشکلات لرو، او د مونږ کومندګانې او همدارنګ اردو او خاص قطعات د کمربند نه هاخوا خپل عملیات او تصفیه عملیات شروع کړی دی او اوس شروع ده. همدارنګ په فراه کې مونږ رج او نوبهار د دشمن نیولې، او اوس دشمن په پشت رو هغه خوا کې سي. هلته د مونږ د کمربند نه ډیر لیرې ده، هلته جنگ روانه ده. تاسو پوهیږئ چې دغه دښمن داخلي دښمن نه دی، د خارج نه راغلی، او دلته لار کوڅو او همدارنګه پول او د مونږ د زراعت د هر شی نه دوی څه کولای سي یو ضرر رسوي. مونږ اوس سرک نه لرو، پول نه لرو، د مونږ زراعت خراب شوی دی.
حاجي صاحب، که په لنډه توګه دا بحث را جمع کړو، بیا وروسته جنرال صاحب ته مراسو، څه باید وسي ترڅو د امنیتي ستونزې حل سي؟ همدارنګه د حکومت دننه په کړای کې، خصوصا په امنیتي سکتور کې، هغه ستونزې چې دي هغه له منځه ولاړ سي، تاسو له نظره باید څه اقدامات وسي؟
د مال نظر اول خدا دا چې لکه څنګه مخکې ما یادونه وکړله، جنرال صاحب دوی مناستې چې مونږ امنیتي سکتور مستقل کړو، استقلالیت ورکو و رهبریت یې مایوي. نظامی بخش باید مستقل واوسیږي. د مونږ جنگ له یو طالب یو ډلګۍ سره نه ده، د مونږ د ملکونو په ساته جنگ مخې ته وړو. تاسو وګورئ دا اوسني عملیات تاسې د بروکسل د غونډې د ناکامولو په خاطر وو چې په دې کې همسایه ممالکو اکثره لاس درلوده. مونږ دغه وایو چې کار باید اهل کار ته وسپارل سي.
امرخیل صاحب، تاسې د یو پوځي کارپوه په صفت باندې څه باید وسي چې دغه ستونزې حل سي، د امنیتي ځواکونو په منځ کې همغږي رامنځته سي، او دغه رهبري یا مدیریت چې ده دا نور هم پیاوړی سي؟ د پوځي کارپو په صفت باندې که ته دا بحث را جمع کړي.
تاسو ګورئ په داسکري کې یو شی ډېر مهم ده چې هغه امر و قمانده ده او قاطعیت ده. امر و قمانده دواړه قاطع دي. په داسې مملکت کې که تاسو غواړئ چې په رښتیا دا جنګ لمړی دی، اول دا 50-50 له بینه یېځي. دویم، هغه وسلوال چې غیر مسؤول دي او د نورو له طرفه هلته حمایه کیږي، اول غله به نیسي، ځکه هغوی هم سلا خرڅوي، هم غلا کوي، هم د خلکو مځکې نیسي، هم په خلکو ظلم کوي. خلک خپله زمینه طالب نسته، دونه قدرت هم نه لري طالب. دا زه درته وایم، همدغه خلک چې ظلم پرې باندې سوی دی، هغه په څنګ کې درېږي، لار ورښیي. که تاسو دغه ظلم قطع کړئ، زیاتي طالب نسته. تر هغه پورې چې دا د چوکیو ویش موجود دی، تر هغه چې مخالفین د تا په اردو کې، تا په پولیس کې، تا په امنیت کې نفوذ لري، ته به هیڅ وخت کامیاب نه شي. د دې او د نفوذ د قطع کولو په خاطر باندې جدي کار پکار دی، صلاحیت پکار دی، او څوک چې صلاحیت نه اخلي هغه دې نه کوي اعلان وکړي.
جنرال صاحب، که په لنډو ټکو په څو ټکو کې راته ووایه، مخکې هم عزیز صاحب یادونه وکړه وایي باید اصلاحات راسي، او جنرال مرخیل صاحب یادونه وکړه، بخښنه سره داسې د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې داسې د اصلاحاتو کومه پلان شته، پروګرام روان ده کنه؟ دروانه که په لنډو ټکو کې
یقینا سي اصلاحات روانه ده. په وزارت دفاع کې د ځینې جنرالان تقاعد وشو، او پس له دې نه د رهبری او د نورو هغه قطعاتو سي اوس په افغانستان کې پراته ده. مونږ تصمیم لرو سي دې کې مسلکي خلک او هغه کسان وګمارو سي وکولی سي سي د افغانستان جګړه مدیریت.
ترنو اوریدونکو، دا و د ازادي راډیو د نن ورځې پاس، تر بیا د خدای پامان. I'm gonna go to the hospital.
سبیر احمد زمان تیدن جهان.